یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم د ازادي رادیو ل پی یو استودیو د غرمنی خبری خبرونه ته مو زنور یاس نوري هرکلای کوم. په پیل کې لن خبرونه. د اسلامي دولت ډلیا داعش د خراسان څنګه په کابل کې د سکانو او هندوانو په ګوردواره د پرونی برید مسؤلیت اخیستی چې دوه تنه پکې وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. دغې ډلې د ټلګرام پاڼې له لارې د دغه برید د مسؤلیت اخیستو په بیان کې ویلي چې دغه برید د اسلام پیغمبر ته د سپکاوي په غبرګون کې کړی چې ښایي اشاره د اسلام د پیغمبر په اړه د هند حکومت د یوه ویان وروستۍ څرګندونې وي چې د افغانستان په شمول د نړۍ اکثره اسلامي هیوادونو هغه وغندلې. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د کارته پروان په سیمه کې پر ګوردواره په پرونی برید کې یو عبادت کوونکی او یو طالب وسلوال وژل شوي او یو شمېر نور کسان ټپیان شوي دي. دغه برید د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه او یو شمېر نورو په کلکه وغانده. د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په کابل کې د سکانو او هندوانو پر ګوردواره پرونی برید غندلی او په خپله ټویټر پاڼه یې لیکلي هر څوک حق لري چې په سوله کې ژوند او عبادت وکړي. هغه زیاته کړې دی په کابل کې په سکانو او په کندوز کې پر صوفیانو بریدونه غندي او غوښتنه کوي چې په افغانستان کې باید په مذهبي لږکیو د سیستماتیکو بریدونو مخه ونیول شي. هندی رسنۍ وایي حکومت د کابل په کارته پروان کې د افغان سکانو او هندوانو پر ګوردواره له برید وروسته تېره شپه ناوخته له سلو زیاتو افغان هندوانو او سکانو ته برېښنایي ویزې ورکړې دي. دا خبر ایشن نیوز انټرنیشنل رسنۍ نن سهار د هند د کورنیو چارو وزارت د چارواکو له قوله خپور کړی. په ورته وخت کې ګڼو هندي خبریالانو هم دا خبر تایید کړی او په خپلو رسمي ټویټر پاڼو یې خپور کړی دی. خو د هند حکومت رسمن تر اوسه پورې په دې اړه تبصره نه ده کړې. د طالبانو حکومت وایي هغه پخواني چارواکي یا نور سیاستوال چې بیرته افغانستان ته ستانه شوي راستنیږي او د فساد دوسیې لري که یې څوک پر ضد دعوا لري کولی شي یوازې له افغان شخصیتونو سره د ارتباط کمیسیون ته مراجعه وکړي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته افغانستان ته یو شمېر ستانه شوي پخواني چارواکي په مالي فساد تورن دي، خو دوی تل دا تورونه رد کړي. هاخوا طالبان وایي له افغان شخصیتونو سره د ارتباط کمیسیون په هڅو پرون د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ پخوانی وزیر امیرزای سنگین هم بیرته کابل تستون شو. د ناتو عمومي منشیان استولتنبرګ خبرداری ورکړی چې د اوکراین جګړه به ښایي کلونو ته وغځیږي او د نړۍ له دولتونو یې وغوښتل چې کیف ته دې سره له دې چې قیمتونه لوړ دي پرمختللې وسلې ورکړي. دغه خبرداری داسې مهال ورکول کیږي چې روسیې د اوکراین په ختیځ سیور دونیسک او نورو ښارونو کې حملو ته زور ورکړی دی. په عین حال کې اروپایي ټولنې تیاری ښودلی چې راتلونکې اونۍ له دغې ټولنې سره د اوکراین د یوځای کېدو په اړه د دې هیواد کاندیدي منظور کړي. ازادي راډیو اوري او وړاندې په خبرونه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه په کابل کې د سکانو او هندوانو پر ګوردواره د پرونی برید مسؤلیت واخیست. د طالب چارواکو په وینا په دې برید کې یو عبادت کوونکی وژل شوی او یو هم د طالبانو ساتونکی. له دغه برید وروسته د هند حکومت د افغان سکانو او هندوانو له سلو زیاتو ته برېښنایي ویزې ورکړې دي. طالبان وایي هغه پخواني چارواکي او نور کسان چې بیرته افغانستان ته ستانه شوي یا ستنېږي که څوک ورسره دعوا لري یوازې له افغان شخصیتونو سره د ارتباط کمیسیون له لارې خپله دعوا مطرح کولی شي.
که چیرې چا دعوا درلوده په دوی باندې نو مخامخ دوی باندې ادعا نشي کولی او دوی د کمیسیون سره به تماس نشي.
دا به هم واورئ چې د کندهار سپین بولدک چمن ترمنځ تلونکي افغان مسافر لا هم د پاکستاني ځواکونو د ناوړه چلند څخه شکایت کوي.
سراسر ظلم شروع دی پر دا بارډر باندې، ظلم زنانې وهي په ډنډو په چلاخو زموږ سپین ژوري وي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوریاس نوری د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته لکه څنګه چې مخکې په لاندو خبرونو کې مو واورېدل، د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه په کابل کې د سکانو او هندوانو پر ګوروره د پرونی بریټ مسولیت واخیست. لبلوري د هند حکومت په کارت پروان کې پر دغه ګوروره لبرید وروسته تیر شپه نو وخت لسلو زیات افغان هندوانو او سکانو ته برېښنایي ویزي ورکړې دي. که څه هم د هند حکومت دا خبر په رسمي ډول نه دی خبر کړی، خو یو شمېر هندي رسنیو د هند کورنیو چارو وزارت په حواله دا خبر ورکړی دی. په کابل کې د سکانو هندوانو پر ګوروره پرنی حمله پراخ کورنی او بهرنی خبرګونونه هم راپرولې دي. نور په دې رپورت کې
پنځه پنځوس کلن سوندر سنگ چې ټول عمر د افغانستان په غزنی ولایت او کابل کار کې تیر سوی و، پرون په درمسال کې د وی حمله قرباني سه. د سوندر سنگ او خی ارجیت سنگ وایي د نوموړي کورنۍ د همدې امنیتي ګواښونو له امله هند ته کډه سوې او هغه په کابل کې یوازې ژوند کاوه. ارجیت سنگ وایي سوندر سنگ هیوادنې مینې افغانستان کې پات کېدو ته اړ کړی و، خو خبر نه و چې په داسې بیرحمۍ به وزل کیږي. پرون شنبه د غبرګولي اتوستمه د کابل کارتي پروان سیمه کې د سکانو او هندو افغانانو پر درمسال حمله وسوه چې وروسته په افغانستان کې دننه او بهر پراخ غبرګونونه راوپارېدل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ پینیت وایي پر مذهبي لږکیو د دغه ډول برید مخه نیولو د پلټنو او حساب ورکولو په ګډون اقدام ته اړتیا لري. هغه په یوه ټویټ کې لیکلي چې هر څوک حق لري چې په سوله کې ژوند وکړي او عبادت وکړي. زه په کابل او کندوز کې په سکانو او صوفي ټولنو بریدونه په کلکه خاندم. په افغانستان کې پر مذهبي لږکیو د سیستماتیک بریدونو مخه نیول د اسنادو چیرنې او حساب ورکولو په ګډون اقدام ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په پیښه کې دوه کسان وژل شوي او و نور ټپیان دي. په وژل شویو کې یو د طالبانو امنیتي کس هم شامل و. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی د دې حمله پر داعش اسلامي دولتونو وسلواله ډلې منلې ده او دغه ډلې ټلګرام په چینل کې لیکلي چې د بریټ د اسلام پیغمبر ته د سپکاوي په ځواب کې و چې د هند حکومت د ویاند څرګندونو کې سوای. خو له دې پیښې روس ته د افغانستان جمهوریت حکومت پر مهال ولسی جرګه کې د سکانو او هندوانو استاذي انارکلی هنریر په ټویټر لیکلی و چې موږ افغانانو پر موږ د هندیانو ټاپې ملګوي. په همدې حال کې په جنیوا کې د افغانستان استاذولي له ملګرو ملتونو او د جرمونو له نړیوالې محکمې غوښتي چې دا ډبل بریدونو په اړه د بې پرې څېړنې وکړي. د سکان افغانان داسې مهال خپلې اندېښنې مطرح کوي چې تر دې وړاندې هم له تېر 2018 کال راهیسې په بېلابېلو خونړیو حملو کې درمسلونه، ګردوارې او نور مقدس ځایونه په نښه او په لسګونه ښځې او ماشومان او نارینه پکې په نښه او وژل کیږي. که څه هم د هند حکومت دا خبره په رسمي ډول نه تایید کړي، خو یو شمېر هندي رسنۍ نن سهار د هند په کورنیو چارو وزارت کې د چارواکو له قوله ویلي چې د هند حکومت د کابل پرونی حمله وروسته د شنبه شپې ناوخته له سلو زیاتو افغان هندوانو او سکانو ته برېښنایي ویزې ورکړې دي. د رسمي معلوماتو له مخې په افغانستان کې میشتو هندوانو او سکانو ته د ورپېښو ګواښونو او حملو له امله اوسمهال یوازې 200 افغان سکان او هندوان په افغانستان کې میشت او پاتې سلګونه کورنۍ بېلابېلو بهرنیو هیوادونو ته کډوالې شوي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د طالبانو حکومت وایي هغه پخوانی چارواکي نور سیاستوال چې بیرته افغانستان ته ستانه شوي یا ستنیږي او د فساد دوسیې لري کې څوک پر ضد دعوه لري، یوازې کولی شي چې له افغان شخصیتونو سره د ارتباط کمیسیون ته مراجعه وکړي. د هغه کمیسیون د چې پر مټې په دې وروستیو کې یو شمېر پخواني چارواکي او سیاستوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي او دغه لړۍ روانه ده. په دې ترڅ کې دغه راز د پخواني جمهوري نظام په یوه دوره کې د مخابراتو او معلوماتو ټکنالوژۍ خوانی وزیر امیرزای سنگین هم بیرته کابل ته استون شوی دی. نور په دې رپورت کې
دا سیمال چې افغانستان ته د بیرته ستنو شوی او کسانو لړلې یو شمیر د اشخاصونه بلکې له بیت المال په غبن تورندي. طالبان وایي که هر ټولنه یا کوم څوک د دې کسانو پر ضد داول لري، افغان شخصیتونو سره د ارتباط کمیسیون لاره دی وسیړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل دغه کسان په یو باور افغانستان ته ستانه شوي او هیڅ څوک نشي کولای کومه ستونزه ورته جوړ کړي.
که چیرې چا دعوه درلوده په دوی باندې نو مخامخ دوی باندې دا نشي کولای او د سرکار نشي درلودلی د کمیسیون سره به تماس نشي کمیسیون د تماس د کمیسیون سره کار څوک دعوه ولې دغه سره تماس نشي.
افغانستان ته د بیرته ستنو شوي او په ډله کې د پوهنې په پخواني وزیر فاروق وردګ د حج او اوقافو په پخواني وزیر صدیق چکری او د کورنیو چارو وزارت د کوپراتیف پر پخوانی رئیس محمد انور کوهستانی د مالی فساد تورو نشته. حدسه مو کړه چې له یادو کسانو سره اړیکه ونیسو خو بریالي نشو، مګر یادو کسانو پر ځان لګیدلی د مالی فساد تورونه رد کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ پخوانی وزیر امیرزی سنگین هم د شنبې په مازدیګر افغانستان ته راغی. هغه د کابل په هوایي ډګر کې رسنیو ته وویل افغانستان ته د خدمت په موخه راستون شوی. داسې مهال چې هغه له وزارت د ګوښه کېدو وروسته له افغانستان ووت. هغه د بشري حقونو د څار سازمان وایي افغانستان ته د بیرته ستنیدونکو پخوانیو چارواکو په ستنیدو کې د طالبانو ګټه نغښتې ده. د دې سازمان د خود څنګ مسؤلې هیدربار ازادي رادیو ته وویل طالبان داسې مال د پخوانیو چارواکو د بیرته ستنیدو هرکلی کوي چې واک ته له رسېدو وروسته یې د مخکینی نظام امنیتي او دفاعي سرتیرو په ګډون یو شمېر کسان وژلي. هغه دا چې طالبانو مخکې رد کړې ده.
دا د پام او درک وړ خبره ده چې طالبان وطن ته د پخوانیو چارواکو له راتګه هرکلی کوي، ځکه دا روښانه ده چې طالبان د دې چارواکو ظرفیتونو ته اړتیا لري. له دې سره هممهاله په دې موضوع کې د طالبانو ګټه هم نغښتې ده، ځکه کله چې دوی کابل ونیو نو اعلان یې وکړ چې د امنیتي ځواکونو په ګډون د پخواني حکومت کارکوونکو ته یې عفو کړي. خو موږ په دې پوهیږو چې د پخواني امنیتي ځواکونو د سرتیرو په ګډون یو شمېر کسان ووژل، او دا د دې لامل شو چې خلک د طالبانو د بخښنې په ژمنو اعتبار وبایلي.
له افغان شخصیتونو سره د ارتباط کمیسیون وای د کار لپایلی شاو خاصل کسان افغانستان ته ستانه شوی. خود خلکو له خوا په دې کمیسیون نو کړه چې طالبانو دا کمیسیون د نمایش لپاره جوړ کړی او غواړي په دې سره د نړیوالو فشار پر ځان راکم کړي. یو شمیر افغانان وای طالبان د دې پر ځای چې په کور دننه د افغان کډرونو لوړتیا ګټه واخلي د یو سیاسي پلان لمخي د هغه پخواني او چارواکو لراتګ هرکلی کوي چې د جمهوریت پر مهال ناکام مدیرانو.
لبلې خوا په دې ورستیو کې گاونډیو هیوادونو په تیر بیا پاکستان ته هم د افغان کډوالو رتلو لړۍ اتیزه شوې ده. د کډوالو په چارو کې ملګرو ملتونو لوی کمشنری مرستیال د پاکستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو له سفیر سره د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې وکړې. کلی کلیمنس چې په ورستیو کې افغانستان ته سفر کړی او پاکستان ته هم تللې د ملګرو ملتونو دغه چارواکي وای په افغانستان کې د تاسې ټول شمول ټولنې ملاتړ کوي چې د نجونو او ښځو په ګډون د ټولو حقونه پکې خوندي وي. نور په دې راپور کې
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری مرستیال وایي د پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو له نوي سفیر ډونالد بلوم سره یې د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې وکړې. کیلی کلیمنس چې په روسیو کې افغانستان ته سفر کړی وو پاکستان ته لاړه. پرونی پر خپل ټوئیټر باندې لیکلی د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره یې د نړیوال پیوستون د پیاوړتیا پر لارو چارو ورسره خبرې وکړې. هغه لیکلی چې د نړۍ د نورو برخو په څیر په پاکستان کې هم د امریکا دولت د یو ان ایچ سی آر ارزښتمن شریک دی. میرمن کلیمنس تیره جمعه ویلی وو افغانان غواړي ډاټ ترلاسه کړي چې یوازې نه دی پاتې او نړیواله ټولنه یې تر څنګ ولاړه ده. په هغه ویډیو کې چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری پرون شنبه پر خپل ټوئیټر خبره کړې، میرمن کیلی کلیمنس ویلی
شپږ میلیونه افغانان له خپل کورونو بهر دي، درې نیم میلیونه نور افغانان داخلي بې ځایه شوي او له شخړو اغېزمن شوي کسان دي. یو ان ایچ سی آر افغانستان ته د هغې سولې د راتګ او د هغې ټول شموله ټولنې ملاتړ کوي چې د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو حقونو ته پکې درناوی کیږي.
په روسیو کې افغانان چې د سپین بولدک لاره چمن ته اوړي شکایت کوي چې د پاکستان پوځیان زوروي او سپک چلند ورسره کوي. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد وایي دوی پر ځینو لارو چارو کار کوي چې د غستونځي حل شي.
زموږ د مهاجرینو وزارت او د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت په مختلفو نړیوالو باندې لاس په کار سوي سي د افغان مهاجرینو سره بد وضعیت او بد چلند په هر هیواد کې کیږي. د دې مخه ونیول سي او هغه هیوادونو ته موږ ویلی سي ځینو هیوادونو د افغانستان د خلکو ډېر اوږده میلمه پالنه کړې، خصوصا د موږ ګاونډي هیوادونو هغوی دغه خپل میلمه پالنه تر پایه موږ سره ورسي، خصوصا افغانان بیرته په خپله خوښه خپل هیواد ته راستنیږي، دوی هغوی سره ښه وضعیت ولري.
د طالبانو ځینې ملاتړي چې په ټولنیزو شبکو کې ډېر فعال دي وخت نا وخت هغو افغانانو ته چې د ځینو هیوادونو په موقتي کمپونو کې پراته دي د پیغور الفاظ کاروي او بعد رد ورته لیکي. خو ذبیح الله مجاهد وایي دوی هڅه کوي افغانستان ته د افغانانو با عزت ستنېدو ته زمينه برابر کړي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. د ناتو عمومي منشي خبرداری ورکړ چې د اوکراین جګړه ممکن کلونه وخت ونیسي. یان شتولتنبرګ کیفته د پرمختللو وسلو د ورکولو غوښتنه هم وکړه او ویل دغه وسلې باید کیفته ورکړ شي، که څه هم لوړې بیې نن ورځ لوړې دي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې همدا اوس د اوکراین په ختیځ ښار سیوردونیس کې توده جګړه روانه ده. از ما همکار اسدالله لودین په استودیو کې را سره دی. لودین صاحب، د ناتو عمومي منشي د کومې ملاحظاتو له مخې اټکل کوي چې د اوکراین جګړه به کلونه کلونه وخت ونیسي؟
په مننه نوري صاحب، د ناتو عمومي منشي د په وینا هغو واقعیتونو ته په کتو چې موجود دي، د اوکراین جګړې د اوږدېدو وړاندوینه کړې ده. یانس سټولټنبرګ له جرمني بلډم زونټاګ ورسپانې سره په مرکه کې چې نن خبره شوه، ټینګار کړی چې د اوکراین ملاتړ نه باید پای ته ورسیږي. د هغه په وینا د اوکراین پوځي ملاتړ او له دغه هیواد سره د انرژي او خوراکي موادو مرسته په لوړه بیه پریوزي، خو زیاتې کړه چې مرستې باید دوام وکړي. بل ورته د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن کیفته له پرونی سفر وروسته سنډي ټایمز ورسپانې ته په یو مطلب کې لیکلي، وخت د اوکراین په اوسنی وضعیت کې تر ټولو مهم فیکټور دی. جانسن زیاته کړې چې اوکراینیان باید د ځان د دفاع په چاره کې د ستړیا مخه ونیسي.
د اوکراین د جګړې په ډګر کې ورستي پرمختګونه څه دي؟ د اوکراین په ختیځ کې روسي پر ډیرو خرونو تمرکز کړی دی.
بله، د روسیې دا مهال خپله جګړه د اوکراین پر سیوردونیسک او یو شمېر نورو ختیځو ښارونو متمرکزه کړې او شدیده کړې ده. د تر ټولو تودې جګړې راپورونه له سیوردونیسک خپرېږي، ځکه که روسي پوځیان دا ښار ونیسي، د لوهانسک پر ټوله سیمه لاس بری کېږي. بل ورته د اوکراین پوځي چارواکي وایي چې تر وروستۍ سلګۍ پورې به له دغه ښاره دفاع کوي. نن یکشنبه هم د اوکراین د ختیځ په ځینو ښارونو کې د تودې جګړې او د توغندیو توغولو راپورونه ورکړل شوي، خو د مرګ ژوبلې په اړه تازه څه نه دي ویل شوي. دا خبره د اوکراین د وسلوالو ځواکونو قمندانې نن سهار وختي کړې. پر اوکراین د روسیې د بې دلیله یرغل دا د نږدې څلور میاشتې ووتې. په دې موده کې لسګونه زره کسان وژل شوي او له لس میلیونو ډیر نور بې ځایه شوي، چې اکثره بې ځایه شوو اروپا ته پناه راوړې ده.
ډېره مننه. له بل لورې اروپایي اتحادیې یا اروپایي ټولنې هم دې ته تیاری ښودلی چې راتلونکې اونۍ په دې ټولنې کې د اوکراین د کاندیداتورۍ ملاتړ وکړي او دا هېواد د اروپایي ټولنې د یوه کاندید په توګه وپیژني. د ازادي راډیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري. اوس هم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
نن په کابل کې د افغان انویسټ یا افغان سرمایه په نوم د یو لوی شرکت د چارو د جوړېدو پرانسته وشوه. دا پرانسته د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال او د اقتصادي کمیسیون مشر ملا عبدالغنی برادر وکړه. د طالبانو د حکومت لخوا د ارګ په نوم په ټویټر پاڼه لیکل شوی چې په دغه لوی شرکت کې تر اوسه ډېر لس پانګوال د 250 میلیون ډالرو په اندازه د پانګونې لپاره لیوالتیا ښودلې. په دغه لوی شرکت کې د قانونو، ساختماني، انرژي او کرنې په برخو کې پانګونه کیږي. ویل شوی چې په افغان انویسټ شرکت ګډون کوونکي پانګوال ټول افغانان دي. دا په داسې حال کې ده چې لدی وړاندې د طالبانو حکومت له ټولو هغه افغان سوداګرو پانګوالو چې په بهرنیو هیوادونو کې پانګونې کړې غوښتي وو تر څو خپلې پانګې افغانستان ته انتقال کړي، خو د یو شمېر راپورونو پر بنسټ لا هم یو شمېر پانګوال په افغانستان کې د خوندي امنیت د نشتون له امله دغه کار ته زړه نه ښه کوي. په ننګرهار ولایت کې سږکال د سبو، تازه ترکاریو د ښه فصلونو له امله د عوایدو کچه شاوخوا 13 میلیون افغانیو ته رسیږي. د طالبانو د کرنې او مالداري وزارت په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې سکال په دغه ولایت کې د کانال ریاست د معلوماتو له مخې سبو او تازه ترکاریو ښه وده کړې او بازار یې هم له پخوا ښه شوی دی. د دې وزارت په وینا دغه سبو او تازه ترکاري د کرنې ریاست اړوند په شنو خونو کې کرل شوي او حاصلات هم د تیر کال په پرتله ښه دي. بادرنګ، رومیان، پالک، ګندنه، شنه مرچ او یو شمېر نور تازه ترکاري د دې ولایت له مهمو تولیداتو څخه ګڼل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې یو شمېر افغان بزګرانو په دغه ولایت کې د برېښنا او همداراز د خپلو تولید شویو محصولاتو لپاره د ښه بازار د نشتون له امله شکایت کړی وو او نن په افغانستان بانک کې افغاني د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 9 افغاني 50 پوله، یو یورو 95 افغاني 350 پوله، یو انګلیسي پونډ 16 افغاني 90 پوله، یو سعودي ریال 30 افغاني 80 پوله، زر ایراني 83 افغاني 20 پوله، زر هندي کلدار 1080 افغاني او زر پاکستاني کلدار 430 افغاني.
له خبرونو ور اخوا
اندې برخه کې د خصوصي پونتونو د اتحادیه مسولین وایي د هیواد پاته وشت خصوصي پونتونو کې ځینې پوهنځي د جوازونو د نشټوالي له امله لمنځه تللي دي. په عین حال کې په خصوصي پونتونو کې د اسلامي ثقافت تدریس هم زیات شوی. نور په دې راپور کې
صافیا د هرات په خصوصي پوهنتون کې د انګلیسي ادبیاتو د لومړي کال محصله ده. هغه وایي چې په اونۍ کې درې ساعته د اسلامي ثقافت، تجوید او د نبوي سیرت مضامین لري او ثقافت د دې رښتې د ځینو تخصصي مضامینو ځای نیولای دی.
هر هفته 3 ساعت
دارم. په اونۍ کې درې ساعته لرو. مخکې مو یو ساعت درلود، یو ساعت مو تجوید چې د قران کریم د زوار او زیر او سم تلفظ درس مو درلودای. نور دوه ساعته د اسلامي نړۍ لیک تدریس به کوي. زموږ رشته د انګلیسي ادبیات رشته ده. نو کله چې د پوهنتون نور مضامین زیات شي زموږ تخصصي مضامین کمیږي.
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت لخوا ټولو دولتي او خصوصي پوهنتونونو ته د استول سوي مکتوب لمخې د اسلامي ثقافت مضمون له 2 کریډټ څخه 40 کریډټ تر لوړ سوی دی. په دغه مکتوب کې راغلي دي چې ثقافت باید په ټولو رشتو کې په اونۍ کې 3 ساعته تجوید، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت او د اسلام سیاسي نظام د مضامینو په توګه تدریس شي. د کابل په یو خصوصي پوهنتون کې د اقتصاد پوهنځي استاد عبد الله احمد زی ازادي رادیو ته وویل
تنها کریډټ یوازې د اسلامي ثقافت کریډټ لا تو کریډټ څخه څالو ریش کریډټ تلور شوی چې په تاسو سمسترونو کې تدریس کیږي خو په نورو مضامینو کې بدون نه دی راغلی.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له واکمنۍ سره زیات شمیر متخصص استادان له هیواد وتلي او د هیواد ډیری پوهنتونونه د تدریسي کادرونو له کمښت سره مخ دي. د باختر خصوصي پوهنتون استاد نقیب الله احساس په دې باور دی چې په پوهنتونونو کې د نصاب بدلون مسلکي کادرونو او متخصصینو ته اړتیا لري او په اوسنیو شرایطو کې د مضامینو لری کول او یا زیاتول یو بیړنۍ پریکړه ده.
دا کار تخنیکی او تخصصي کادرونو ته اړتیا لري چې په اوسنی وضعیت کې له بده مرغه موږ د علمي او تخصصي کادرونو له کمښت سره مخ یو او په دې وروستیو کې اکثره علمي او تخصصي کادرونه له هیواد وتلي دي.
په داسې حال کې د اسلامي ثقافت کریډټ څلور وستل وړيږي چې د خصوصي پوهنتونونو د ټولنې د مسولینو په خبره د هیواد په 28 خصوصي پوهنتونونو کې ځینې رشتې د جوازونو د نشټوالي له امله له منځه تللې دي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
او اوس به هم له صفي ولستانګزي وورو چې نړیوالو ورسپنو د افغانستان په اړه څه لیکنې کړې دي.
په کابل کې د سکانو پر یو عبادت ځای یا ګورډوارې د شنبه ورځې خنړی برید د غنو ورسپنو او خبرونو پام وراړولای دی. ګارډین لیکلی وسلوالو په کابل کې د سکانو عبادت ځای تر برید لاندې ونیو او یو شمیر خلکو ته مرګ ژوبله واړوله. د ورسپانې په لیکنه کې څه هم د طالبانو په بیا واکمنېدو سره په ټول هیواد کې د بمی چاودنو شمیر راټیټ شوی خو وروستیو میاشتو کې مرګونی بریدونه ډیر شوي، هغه هم په مذهبي لګکیو باندې. د کارتې پروان په ګورډوارې باندې په برید سره یو سیک او یو د طالبانو عسکر وژل شوی او و نور ټپیان دي. خو ګارډین د سکانو د یو مشر ګورنام سنگ په حواله لیکلي ویرې شته چې د مرګ ژوبلې شمیر لوړ شي. د بریټ په وخت په ګورډواري کې شاوخوا 150 کسانو عبادت کاوه. ګارډین لیکلي په 1900 کلونو کې شاوخوا 15,000 سکان په افغانستان کې اوسېدل خو اوس شمیر د راپورونو لمخې 200 ته راټیټ شوی دی. ورسپانې د 2000 کال د مارچ یو خنړی بریټ یاد کړی چې د سکانو تر ټولو لوی ګورډواري په کابل کې هدف وګرځوله او تر هغه وروسته د سکانو او هندوانو لسګونه کورنۍ له افغانستان په ډلیزه توګه وتلو ته اړ شوې. انډیا ټوډی خبرونه بیا په یو مقاله کې لیکلي چې د ډلی د سکانو ټولنې د کابل په ګورډواري باندې د برید لکبله د ټپ شویو او ځانګالو سکانو د سم د سیرا استلو غوښتنه کړې ده. د ډلی د سکانو ټولنې په افغانستان کې د پاتې سکانو د خوندیتوب په اړه جدي اندېښنه ښودلې او د هند په حکومت یې غږ کړی چې د دغه زیانګالي ټولنې د رایستلو لپاره لاس پکار شي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه هم د کارتې پروان په ګوردواري د بریټ پټاو یو مقاله خبره کړې او تر ډیره د دغه بریډونو عامل ډلې اسلامي دولت وسلوالو یا داعش باندې تمرکز کړي. په مقاله کې راغلي چې د طالبانو لبیا واکمنې دوه رئیس مذهبي لګکیو باندې څو خنړي بریډونه شوي. وړاندې لیکل شوی چې په مذهبي لګکیو د اکثرو بریډونو مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت ډلې منلای چې له 2014 کال راهیسې په افغانستان کې فعال ده. د واشنگتن پوسټ لخوا په خبره شوې مقاله کې داعش د طالبانو لپاره تر ټولو لوی ګواښ یاد شوی چې د افغانستان په څو مختلفو برخو کې د خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی. واشنگتن پوسټ هم په سیکانو باندې د 2020 کال د مارچ خونړی برید له افغانستان د دغې مذهبي لګکۍ د ډله ییز وتلو یو لوی عامل یاد کړی دی.
هغه افغانان چې د کندهار سپین بولډک چمن تر منځ په لاره تګ راتګ کوي د پاکستاني ځواکونو له ناوړه چلند څخه شکایت کوي. دوی وایي له مسافرو سره د پاکستاني سرحدي ځواکونو چلند غیر انساني دی او آن ډېر ځلې مېرمنې هم تلاشي کوي. نور په دې راپورټ کې
د سپین بولډک چمن ترمنځ د لارې مسافر لا هم د پاکستانی سرحدي ځواکونو د ناوړه چلند تاب ترخوالی او زور زیاتی په تړاو شکایتونه کوي. د تیرو څو ورځو راهیسې په پرله پسې توګه پر ټولنیز رسنیو داسې ویډیوګانې خپریږي چې پکښې لیدل کیږي پاکستانی سرحدي ځواکونه افغانان وهي او ډبوي. د اجمل الله او احمد الله په نومونو دوه مسافرو ازادي راډیو ته وویل پاکستانی پولیس پر دروازه لا وشتونکو افغانانو سره ناسم چلند کوي او هغوی ته په سپک نظر ګوري. دوی وایي د طالبانو حکومت مسافرو ته اسانتیاوي برابر کړي او د پاکستاني لوري سره دي د مسافرو د ستونزو په اړه خبري وکړي.
سر سر ظلم شروع دي پر دا بارډر باندې ظلم دغه ظلم د شروع زمش زنان وهې په ډنډو په چلاخو زمش په جوړي وي په دورځي په سوو انسانان کې بیراني شي زړونه کې خراب شي د ګرمۍ د لاسه ډیره سخته ګرمۍ ده د جه خواوري کده خواوري په سوو انسانان ودا سره ټک المار ته درولې دي په لین کې
پرونه پر دروازه خدای کو پر شروع دیشه پنجابیان دی په یو ولا د ظلمي شروع کړی دی زنان او نارینه او سپنجورو د خمو شروع شنیان خمو شروع زنان او تلاسر واچی پیری بیزتی ورسی.
بلخوا په کندهار کې د طالبانو د والی ویان مولوی محمود ایزام وایي د سپین بولډک چمن ترمنز د دروازې د ستونزې د حل لپاره یو پلاوی ټاکل شوی تر څو پر دې لاره د تلونکو مسافرو ستونزې معلومي او د پاکستانی لوري سره حل کړي.
دواړه لوري په سلاو کوم شروع کې دي وزارت هم په لاس پکار دي یو هیئت یې ټاکلې دي چلیده د دې لپاره یو ښه کاري پلان جوړ کړي او د دې خلکو د ستونزو لپاره یو د حل لار پیدا کړي.
د افغان او پاکستانی چارواکو د پخوانوي او اوسنوي ټاکل سو شرایط په اساس د دې غاړي وسیدونکو د تذکيري او پاسپورت په شودلو او د هغه غاړي یا چمن وسیدونکو پر شناخت کارت یا پاکستانی پیژندل پانی په شودلو سره تګراته کولای شي.
او د خبرونه په دې برخه کې به د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو نظرونه واورو چې موخته د واتس اپ لاري پرخي او یا هم د ازادي رادیو په اکسپټونکو ماشين کې د پیغامونه پرخي.
زابل ولایت مرکز کلات فسیمه کې کوم مؤسسات سروي کوي هغه خلکو ته د کارتونو د مرستې ورکوي چې د کلی خان ملک یا مول کسي هغه سړی ته نه رسیږي. تبا تاسو باور وکړئ پرون یو ځای یو شزه ولید ورته ځړلې هم چا ژغ نه اوریدي. نو هیله کوم د لوړپوړو چارواکو څخه مدا خوښ تاسو زابل ته خاص توجه کوي دلته اعتماد کندې د ټول پاته دی هغه خلک یوړي سي موټر ولري د کلی مصري اول هغه خلکو حق ته بیا د هغه د قربان ورسته کبي هم مسكين ته ورسېدل کنه ورسېدل پر مسجد لاس کاټ ورکی نه دا به کله و مسكين ته ورسېږي. نظر وکړو ته نور څلورو کاټو پر علاقې مسجد کې ورکړي نه هغه به د کلی یتیم ته ورسېږي کله مسكين ته ورسېږي کله ماړه ته ورسېږي.
مولایت لغمان کې اورورا ډېر حالات خراب ده ډېر داسې حالات خراب داسې خلک یو مړی وچ ډوډۍ تهران دي دغه مواد په صحیح توګه نه توجه کیږي. غونډ واسطه واسطه بازی هغه خلکو ته ورکې چې چا مخ کې ډوډۍ دغه خلکو ته ورکړې او بل خبره داسې دغه خلکو به مخ کې ویل چې دا معلم به په وظیفه ته نه پریښودل شي دا ماش حرام ده دا د کوپر پیسې دي اوس مغه د کوپر پیسې څوک پیورورا دوم او دریم او کولا سوک دریم او سلورم خزای په کولا به خړی حالات روان ده د مولا صاحبان نام دا غدا چې خدای خاطر کوی غمخ کې دولت کې دغه شان وغو باندې هوتا چې کو پر ټاپه لګول تاسو ځان د مسلمانانو ته تاسو ولې دغه شکوي نو سو ګرو را پلډری دی په اخلي په غر کې خو لکه دی ډالر په امریکا کې ولا کدي پیسې په امریکا کې دغه پیسې تاسو د کوم کډه هم دغه خوارو غریب حق خوري
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای سي شمیره ده 00 0400 22 11 24